د سهار 8 بجې شوې په روانه یو ساعت خبرونه کې به د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه ووري، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پېښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجې او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجې ته پر غځېدلې سړک د جمپ د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پېښه شوې چې په یاد پېښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطاتو کې یو تن د 30 کیلوګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تگزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 304 اویا کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزي ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي. دا دیونه په فایل کې په سویل ویدیز آبادان ښار کې ولس پوړي زوداني و نړیده چې 28 کسانی وژل. د ایران دولتي خبري اژانس تر راپور لمخې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي. ازادي رادیو ته غواګی است په روانه خبرونه کې به ووري یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د باید تر رسیدو غوښتنه کوي.
د غذای کې 14 وشوه، اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړ دغه مشکل موږ او تاسو ته ایجاد.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې درسي سات خبرونه هم لرو چې نن په کې د تاریخ مضمون تدریسيږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لک تر لګ 19 ماشومان وژل شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومان پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي. وايي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خنړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. د غذای کې چاودنه وشوه. اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو. یوازې ډریور لکه خو ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 23,500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو لکموال شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نلرل هغه څه دي چې لزدک روی زرطوری کرده ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل ای پراپور کې نوم واخیستل سی، وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سره سره خپل درسونو ته حاضریږي، خو یو شمیر ستونزې لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوتای در رسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنو رو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری. همچنین مزمون نشته چه هیس استاد نلری. ده ده شلکی صد از موین نگدیگی، انده دقو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمه لمره ورس نده راغلی، یوازې مقتدا مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا یې هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلي به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بده مرغه شخصا زموږ ټولګۍ په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمک سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمیر مضمونونه مو هیڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
د
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
در طول کشتون دیشته، هم در درسی کیفیت بلحظ او هم دوستادان و در کمخ او درسی میتود بلحظ. لومریو که چه استادان کم و او گوشی چه پرزای نور استادان گمارل شوی در درسی میتود او روش بلحظ هیس استاندارد ندی.
د دې تشې د جکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو کړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړیکو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم یو بل راپور. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکرين د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دوه ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ اسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ اسیا ته شوي، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بای کې 15% اتوالې راغلی. صفی الله ستنګزاید اسوسییټډ پریس په استناد په دیاړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حد زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره غږیدلی. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکرين کې چې جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستانه شروع کړ. هغه له قزاقستانه کله خرید شروع کړ، هغه جی کې قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر و 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده، نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکرين او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړ او دغه مشکل مونږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي، او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپوه وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړي او دا اعلان ترې پوښتې چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړي.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړي چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستنه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوا له 13 ورځو را په دې خوا لا درک شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درک شوی. نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تلی ریسکلان او د بامیانو ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبریال دی، له تیرې سې شنبې را په دې خوا لا درک شوی دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجې له کوره ووت، ویلي چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه پوهنتون ته ځم. موږ ورته په تمه وو چې را به شي. 6 بجې شوې، 8 شوې، 8 او 9 بجې شوې، خو هغه را نغی. خو زه هم هیڅ معلومات را نه کړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي. پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهېږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خو ور کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پر خبرګونونه راپارول دي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یو خبر پاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبريال علي اکبر خیر خو له درکه کېدل او په هرات ولایت کې لوی خبري ناشته د خبريال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو په برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبريالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي، تر دې مخکې یې موندلي وو چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبريالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبريالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه ول لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبريالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړ توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویر خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبريالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنۍ په کار اغېز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سورت دي.
د خغلی بهکام په خبره سره د چي رسنۍ په اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبريالانو لپاره د زیات اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون لاري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپل څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون لمخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبريالانو نیول ورکیدل او د خبريالانو په ځنګړي توګه د خزو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولې دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولس سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولس سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسیې ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یړغل لپاره رئیس تړل سوې دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غکړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یړغل د فبروري په 14مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه دوام لري. د خبرونه په پاتې شیبو کې زموږ همکار اجمل انصر اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاري. د کندهار د انارګل په سګنۍ مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه خو زینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسائل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعرې په اړه ریپورت لرو خو تر هغه مخکې کونړ ته سو. په کونړ کې خلک وایي د بی وزلی او بی روزګاری زیاتیدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا کسانو شمیر زیات کړي چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر او خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ خزي او ماشوم
کلنا سیم چې شلېدل جامې پر تنه او څوځه په ونشوي تور رنگي پلاستیکی چپړی په پخو دي د وبو تش پلاستیکی بوتلونه پلاستیکی خلطی او نور کباړی په یو اخیرنه بوجه کې چولې غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لسکسیزي کورنۍ نفقه پوره کړي خو په دې نه بریالې کیږي. نو اړشوي چې هر چاته د سوال لاس وګد کړي. کوچنی عاصم هیل لري چې خونځي تلاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې کټ او ټم نشته لري پلان مې سپینګري لري او اوس راوځم سوال کس او سوال لا ټولم ما چې مکتب لاړ شم خو دې پسره
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وای پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حساب خو په هیواد کې د نوی بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی او امتیازاتو به برخې کېدو لسخت اقتصادي ستونز سره مخ کړي او هم دا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځای خلکو په وینا چې په بازار کې سودا خلی او یا هم جبته لاس کوي نو دو درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولې وي. د مرکز اسدآباد وسیدود کې محمد یار
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی کسراب تور دي جند ته ولاړی کې بازار کې سودا د خپل لم ته ولاړی کې دوا خانه لور لم ته ولاړی چړې ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات باندې په خوده نه خسته دغه حالات جریان پیدا کې نو ډیر ماشومان داسي د نور بمراوز یو د مخلوق شي نور بم د ستونزو مشکلات سره اخته شي او په ډول ډول خطرات یا مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو غداګرو ونیسی او د حقيقي بي وزلو او فقيرو کسانو لاسنيوي وکړي څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې ورستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوه خو واي داسې زیات پیژني چې سوال کولې کسب دي. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو تاړ کړي هغوی ته یې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمينه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
نو د زراعت په ریاست کې دغه لپاره مستقلی او ترتیب جوړ شوی دی. هغه له ورځې 4200 4400 پورې پیسې هغه ته ورکړل کیږي هغه په کار باندې لګولې دي. کوم چې نو ان شاء الله موږ د خلکو نه وښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کې چې واقع غریبي او په لارو کې سوال کوي یا کوم زمنګ خويندې میندې زنانې
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر لزیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګاری په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د انارګل دودیز او کلنې مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربل شي وو. کتام په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو خو یو شمیر شاعرانو پکې د انارګل په ساینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه ویل.
د انارګل دودیز او کلنې مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینو مینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا را بلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
گل می ده انار پا حافظا کدی مخ می ده نگار پا حافظا کدی ده اشراز که ده دردون و حساب نویوی فعش کی راحتون پا حساب ده خاموش هدی رو پلو درنیجه د خاموش هدی رو پلو درنیج بس کتول سمر سخیس و انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که ته هم د تیر کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه وویل سول.
ستاسو امر مزر کې لکه چې کده انتقاد ستاسو امر مزر کې لکه چې کده انتقاد سیمه یې ولې ستاسو چې کده انتقاد یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبر اډنګ دې یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبر اډنګ دې بیا نو په کې کښ درنجو لیکه ده انتقاد
واه دا کړی بیا و
غنم رنگ نن مدی پرزړ وریږي غنم رنگ نن به حد تنهایی دا غنم رنگ حسین لغم مړ شم غنم رنگ ډیر غان جدایا.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت تولیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثیلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو یې خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهورې کلنې مشاعرې دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخ ته راغلي، څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اوس هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید پاکستان سره خپل روابط تجارت په حق لري زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل د چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کی ده بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه په 10,000 کلدار دي، په افغانستان کې په 1,000 روپۍ دي. نو دا ټول هپات دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
پاکستان
نارشتاج ولسوالی سامان الله خبر کوم موږ ډیر سخت په زاوی دی ګرانې سخه ډیر بد په مشکلاتو کې غوړي ګران دي برا پلمیټ اچ شامپ به خبره ده ګرانې ده. ما د نورو پورو مقامه صدا ورشتنه ده چې دا شان ته باید لخنامی وټه کې او شی ازان
په دا ګریش ولسوالی کې دا غنم باسي خوري د تجارانو باسي نمن کې چېوري غنم من په 1500 ته ورسېدې. دا اوس وخت را شو دي د غنم خرڅ دوی ګران ته دا چې هغه وخت چې جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غلې ورکوي. ورور زما وخت تر ما وروڼه مسجدونه پر ورسې دا د ګریش کوم وخت داران چې په ګریش کې چاره او توای هغه راشي پلا باندې بیا چې ګوري بچي لا کړي رشوت کې ګرپی ورپی پر واخه بچي لا کړي.
رحمت الله افغان د نیمروز څخه خبره کوم. دا وروره سره کم ګراني ده. دا من غنم په 1500 کلداري دي، کو دغه رقم ګران سو، تیل دغه رقم ګران سو. موږ د امارت مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دې کوشش وکړي چې دغه شیان وکړي، د نرخونه کنترول کړي. بیخي دا خلک ستړي دي والله، چې هیڅ رقم هیڅ شی نه رانیوله کېږي. خلکو په روزانه 1500 کلداري یا په 2500 په 2 ورځو کې یوه ورځ خواري کوي، هغه هم هیڅ شی نه پکېږي.
دا وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان د خپل وروستي دوه ورځنی سفر ګټور بللی. ټوماس پیس پرون د می پاته وشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو لپاره یو لوی کمپلیکس جوړ کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلی او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په هلمند کې د یوې ترافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ رامنځته شوې ده. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران ته یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اتکس یې له 40 کیلوګرامه نشه یي توکو سره نیولی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکساس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سره سړکونو ته راوتلي وو. درنو اوریدونکو، راپورونه مو اوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه اوري چې په دې خبرونه کې د تاریخ مضمون تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبریږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
د تمدن تر منځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبې څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده او د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلي او وده یې کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. شارونه د دینی پرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د شاری انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د شاری ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته سولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته سول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. پاچاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه یې پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شریک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لومړنی تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوړو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودي چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایانو د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا، کارګران، دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوام چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړل؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی مېشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو، یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي، یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین توحید او د یو د عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نور شان او نور اشخاص او عبادت کولو ته مخه عبادت ته مخه کول لسمی لارې څخه انحراف او بیلارې کېدل معنی لري. په هند کې د آریایانو څخه مخ کې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران و خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ ته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی و، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی و. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلي او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د مجسمو جوړول وه چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه تر څنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی وو. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایداره نه وو او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودي چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو د ایرانی ساسانیانو او د ماوراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول.
دوهم،
د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د وریښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو مساعدي، هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضعیت د پرمختګ، خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو کې زابلستان د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یوناني او ساماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هره اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړی. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانیږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل و چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریز او نیت څنګه و. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې څه وې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنې دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرني قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزي حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې نه ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کیږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د بچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رازو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسېږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلودی، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي، او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا د شوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمد شاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وي لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلې. دریم سفر، په دې سفر کې احمد شاه بابا نیشاپور ته سفر کوي تر څو هغه د هغه واکمن عباس چې سرغړونی کولې او هغه ته ماته ورکړي د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوشي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې به ولولو چې ورته د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
خوشالی دا تعلیم کی سو کالی دا دوا سرا سیالی دا دوا سرا سیالی تعلیم کی کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے
زمانت